د ماسپخین دوه بجې شو ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د مایکروفون تاسو پروګرام ته ځانګړې شوې نن تکراری بڼه او ری خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په بلوچستان کې مسافرو پر ریل ګاډي ورستې برید د هغو ترهګرو ډلو لخوا تنظیم شوی چې مشران په افغانستان کې دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر په یو خبر پاڼه کې چې پرون چهارشنبه خبره کړې ویلي چې پر جعفر اکسپرس ریل ګاډي د وسله والو برید ته چې په سلګونو مسافر برمته کړي وو پوځ په چټکۍ ځواب ورکړ. ټول درویش د درې دېرش وبخی ترهګري ووژل او له یو سلو وبخی له یو شتو یرغمل شو پرته چې د ژغورنې په عملیاتو کې له څلورو سرتیرو سره یو ځای ووژل شول نور ټول یرغمل وژغورل. د مسافرو پر دغه ریل ګاډي چې له کوټې پیښه ورته په لارو د سټېشن بې پوره سي بي سیمې ته نږدې د بلوچستان د ازادۍ پاوز اړوند وسله والو برید وکړ. دې ډلې د شاوخوا پنځوسو یرغملو د وژلو ادعا کړې ده. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو د دفتر لخوا په خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوي چې استخباراتي راپورونه په څرګنده تاییدوي چې دا برید د هغو ترهګرو ډلو د مشرانو لخوا تنظیم شوی چې له افغانستان څخه فعالیت کوي او زیاتوي چې د دغې پیښې په اوږدو کې هغوی له بریدګرو سره مستقیم تماس درلود. په خبر پڼه کې ویل شوي چې پاکستان تمه لري چې د طالبانو سرپرست حکومت خپل مسؤلیتونه پوره کړي او هغو ترهګرو ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې څخه په استفادې پر پاکستان بریدونه ترسره کوي. د طالبانو سرپرست حکومت تر اوسه د پاکستان د پوز دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي خو له دې مخکې د پاکستان دا ډول ادعاوې تل رد کړي او ویلي دي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنر یو ان ایس آر په فبروري میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونو او توقیفونو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دې ادارې په یو راپور کې چې پرون چهارشنبه پر ریلیف وی پڼه کې خبر شوی ویل شوی چې په فبروري کې په پاکستان کې د نیونو او توقیفونو کچه د جنوري په پرتله 15% زیاته شوې ده. د یو ان ایس آر د راپور له مخې په فبروري میاشت کې له 1400 د زیاتو کسانو د نیونې او توقیفونو ثبت شوی دی. د ادارې په خبره د دې نیونو او توقیفونو شاوخوا 50% په پلازمن اسلام آباد او راولپنډی کې شوی دی. د یو ان ایس آر په وینا د 2015 کال په فبروري کې شاوخوا 1900 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې په دې ډله کې 1410 ډیپورت شوي دي. قرغزستان او تاجکستان د خپل ګډو پولو د پنه کولو او د خپل منځي اړیکو د بیرته اعاده کولو لپاره څو موافقه لاسلیک کړي. د روسي د تاس خبري اژانس د راپور لمخې په دغه موافقه کې چې د قرغزستان پلازمېنه بشکک ته د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د سفر په محل د کوربه هیواد له ولسمشر صدر جبارف ترمنز نن پنځم به لاسلیک شوې د ګډو پولو د پنه کولو یو تړون او د وبود زیرمو په ګډون مواصلاتي اړیکو د بیرته اعاده کېدو په ګډون دوه سندونه شامل دي. د دوه هیوادونو ترمنځ شاوخوا نه او 80 کیلومتر اوږدې پولې په اوږدو کې د لانجمنو سیمو پر سر لنږدې درویش کلونو رئیس خبرې روانې وي. دواړو ولسمشرانو چې له بشکک څخه په انلاین بڼه په فرغانه دره کې د دوه امنیتي پوستو د پرانستلو ننداره کول وویل چې سر سبب د بشکک او دوشنبه ترمنځ د هوایي شرکتونو الوتنې د مسافر وړونکو بسونو تګ راتک او نور خدمات له سره پیل شي. په سرحدي سیمو کې د دوه خونړیو نښتو وروسته چې د 2020 کال په اپریل او د 2022 کال په سپتمبر میاشتو کې وشو او په نتیجه کې له سلو زیات کسان ووژل شول او په سلګونو کورونه او نورې ودانۍ وسوځېدې یا ویجاړې شوې. د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې پولې تړل شوې او ترمنځ اړیکې ځنډول شوې وې. د امریکایي زندانیانو یو ډله د چهارشنبه پورس په کویت کې له بنده آزاده شوه. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې دغه زندانیانو کې د امریکا یو شمېر پخواني هغه سرتیري او قراردادیان شامل دي چې په کویت کې د نشه یي موادو اړوند جرمونو په خاطر زندانی شوي وو. په کویت کې د امریکایي زندانیانو خلاصون ته د کویت لخوا د ښه نیت د یوه ګام په سترګه کتل کیږي. د آزادو شوو له ډلې شپږ تنه په یوه الوتکه تنه کې نیویارک ته ولېږدول شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د آزاد شوو زندانیانو نومونه نه دي خپاره کړي او د کره شمېر په اړه یې هم څه نه دي ویلي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر دا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده
زمان نظر داده ده چه ملگر ملتون پا افغانستان که
میکروفون ستاسو
ده میکروفون ستاسو ده خبرونه تمو زنوری اسنوری هر کلی کن د تورخم دروازه لشل ورځ ورایس تر اوسه پورې د مسافر او بارونکو موټر پر مخ انترل لیدا د غلار پټل کې دوه سره د دوړو هیوادونو سوداګرو ته زیان رسیدو سربیره د ډیورن کرکې دوړو غاړو ته پرتو قومونو ته هم ډیر ستونزې راولاړې کړې دي په دې موده کې د پاکستاني سرحدي ځواکونو او د طالبانو د ځواکونو تر منځ څو ځلې نښته شوې چې پولیس ته څرمه د یو شمېر سیمو اوسیدونکو یې انکړه کول ته اړ کړې دي د دغه دروازې د بیا تخلاصېدو لپاره تر اوسه د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرو او وروستیو څو ورځو کې د قومي مشرانو او د سوداګرو استازو جرګو کومه نتیجه نه ده ورکړې په وروستیو نږدې دوه نیمو لسیزو کې ډېر ځلې د تورخم دروازې د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د امنیتي پوستو او نورو تاسیساتو د جوړولو او هم پر پوله د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د نښتو له امله تړل شوې خو دا ځلې تړل کېدل ډېر اوږده شوي دي افغانستان چې د سوداګرۍ او ترانزیت له پلوه تر ډېره پر پاکستان متکی دی او د چمن سپین بولډک د لارې تر څنګ د تورخم دروازه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره مهمه ګڼل کیږي د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته د پرتو ولسونو لپاره چې ټولنیز تړونونه لري او په خپلو کې نږدې اړیکې پالي هم ډېره مهمه ګڼل کیږي نن د مایکروفون تاسو په خبرونه کې به پر دې خبرې وکړو چې د دغه دروازې د تړل کېدو له امله څومره اغیزمن شوي یاست د دواړو هیوادونو چارواکي په نه خلاصېدو کې څومره پړ بولي ولې دا ستونزه اوس د قومي مشرانو او د سوداګرو د استازو جرګو ته لوېدلې ده آیا ولسونه کولی شي دا مسله چې ظاهرا ډیپلوماتیکي حل لارې ته اړتیا لري د جرګو له لارې هواره شي د خبرونه ته مو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مرستیال او سرپرست محمد یونس مومن ته هم بلنه ورکړې وروسته به د سیاسي چارو پوه سمی یوسفزی هم راسره یو ځای شي خو لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل په تورخم کې د دواړو غاړو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د دروازې د خلاصون په هدف ټاکل شوی و نن بیا جرګه وشي خو ویل شوي چې د نامعلومو دلایلو له امله دغه جرګه لغوه شوې ده د افغانستان د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي په تیرو نږدې شلو ورځو کې چې دا لاره بنده شوې ده سوداګرو ته ډیر زیانونه اوښتي دي مخکې له دې چې ستاسو غږونه واورو په دې اړه د ازادي راډیو چمتو شوي راپور ته بغوښ شو
ټاکل شوی و چې د تورخم دروازې د پرانستل کېدو او د غلطه د رامنځته شوی ستونزې د دایمي حل په هدف د دواړو لوریو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د تیر جرګې په دوام د خبرو دوهم پړاو نن پیل شي خو د نن ورځې ناسته د نامعلومو دلایلو له امله لغوه شوې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤل یونس مومند ازادي راډیو ته یوازې هم دومره ویل چې دا ناسته لغوه شوې خو د لامل پاړه یې څو نه ویل په تورخم کې یوې سرچینی چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي هم ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان له اړخه د جرګې غړي تر مارکو بازار تللي خو د نامعلوم دلیل له امله بیرته جلال آباد ښار ته ستانه شوي د دروازې اغاړه د جرګې یو غړي نیاز ولی شینواري ازادي راډیو ته وویل
غونډه کینسل شو بالکل غونډه کینسل شو نو نن خو کینسل شو مخکې به پته لګي او ورځو ټاکل شو زه به تاسو بیا وایم
یو شمیر نور سرچینو ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی و چې د نن په ناسته کې د تیرې ناسته چې رواني ونی د یک شنبه پورس شوی و په پریکړو باسونه وشي د یک شنبه په ناسته کې پریکړه شوی و چې په تورخم کې به اوربند ټینګيږي د غراز به په لنجمنه سیمه کې د پوسټې د جوړولو کار درول کیږي او وروسته به دروازه پرانستل کیږي خو نن د شلمې ورځې لپاره لا هم د تورخم دروازه بند ده او په دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی د تورخم یو شمیر اوسیدونکو ویل تورخما بي ځای شوی کسان لا هم خپل سیمو ته نه دي ستانه شوی او لګنو ستونزو سره مخ دي د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکو میر واحد ازادي راډیو ته ویل
دا غزنه څو کورونه کډوال شوی زموږ د سپین غار چین ولسوالۍ نورو ولسوالۍ اتره کډوال شوی دي خواران په دیاکا روجه کې سرپنا نه لري دا غ سیستم ټول د خوراکي مواد ارڅ خراب دي د غلار بندې د مونږ ته ډیر ستونزې زیږي
د کرخي بلې غاړې د لنډي کوتل یو سیدونکو ګل محمد شینواري ازادي راډیو ته وویل
زمونږه مقامی آبادی چې څلور پنځه زره نفر دي هغه به ځای شوی دي بره لنډي کوتل تر اختلې دي هغه ته مشکلات دي ترانسپورټرانو ته پروډونو باندې ولاړ دي هغه ته مشکلات دي مریضانو ته دي مسافرو ته دي تجارانو ته دي لوی مشکلات خلکو تور پیخ دي د پولو د تړلو وجنه
د تورخم دروازه د 13 فبروري میاشتې لويشتمې رئیس د پاکستان لوري تړل شوی. پاکستان تور پوری کوي چې دا دروازه د طالب ځواکونو لوري په یو ممنوع ځای کې د وی پوسټ د جوړولو په خبرګون کې تړلې. خو په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار ویلي چې دوی په خپل خاوره کې د تاسیساتو د جوړولو حق لري. د دروازې له تړل کېدو وروسته په وقفې ډول درې پر لپسې شپې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ درنې نښتې هم وشوې چې لاملې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم واوخته. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه لارې د تړل کېدو لامل په ورځني ډول سوداګرو ته شاوخوا یو میلیون ډالر زیان اوړي.
د تورخم دروازې د تړل کېدو په باب مو واورېدل چې ټاکل شوی و نن د دغې دروازې د خلاصون د هڅو په ترڅ کې بیا د ډیورند کرښې دواړو غاړو ته سوداګرو استازي او دغه راز قومي مشران سره جرګه شي او پر دې ستونزې خبرې وکړي. خو دغه جرګه د نامعلومو دلایلو له امله ځنډېدلې ده. لکه څنګه چې مخکې مو ویل د تورخم د لارې له تړل کېدو سره په عامو خلکو سره بیره چې ورته زیانونه اوښتي دغه راز سوداګرو ته هم ډیر زیانونه اوښتي دي. د یو افغان سوداګر خبرې به واورو.
زیان خو تاسو ته معلومه خبر ده چې خو تا کوم گاڑی چې ولاړ دی کوم ټران چې ولاړ دی کوم سبزی چې ولاړ دی ټوله خراب شو. نیمای ما خو بیرته وګرځوله او د بلې لار نه بس امکانات نه کیږي. یو لار بل د غلام خان ده. غلام خان په نام باندې خواته ده د خوست مونږ تاسو خوست ولایت سره نښتې ده. نو په هغه لاره باندې هم چراغه کیږي. نو کراګان او هر څه سره اوچت دي.
افغان سوداګرو د سیاسي چارو اونپو سمي یوسف زای هم د ټلیفون لاري را سره وصل شوی دی. یوسف زای صاحب خبرونه ته راغلاست. یوسف زای صاحب دغه د تورخم دروازه ډیر موده وشو چې تړلې ده. تر اوسه پورې د خلاصون لپاره هغه هڅې شوي دي کومه نتیجه نه ده ورکړې. ولې دغه دروازه دومره بنده پاتې شوه؟
مننه. زه فکر کوم د دې تر شا څو عوامل دي. دقیقا د پاکستان او د طالبانو ترمنځ چې دا وخت کومې ترنګړی اړیکې دي هغه عمده عامل ده چې یو بل باندې اعتماد کم شوی ده. هغه د ګاونډیتوب تقاضاوي کمی شوی دي او یو بل سره د مخاصمت په پالیسیو کې دي. خو زه فکر کوم چې دا د ترل کېدل د دې ډیر زیات اثرات وي په تجارت باندې، د انسانانو په تګ تګ باندې، د مهاجرینو په شتون باندې، د ویزو په ورکولو باندې، د مریضانو په راتګ باندې. او زه فکر کوم د دې یعنی دا مسایل داسې دي چې کله کله ډېر کوچني مسایل چې کله اعتماد نه وي نو هغه بیا ستر مسایل شي. خو عمدتاً پاکستان ګیله لري چې طالبان د یعنی موږ سره ډېرې کومکونه کړي وو. پاکستان تل دا الزام نړیوالو لګول چې طالبانو حمایت کوي او د تورم حمایت د خپل کاله دوګانه یعنی دوه مخي لوبه کوي له نړیوالو سره. طالبانو ته کومک ورکړی ده او طالبان د پاکستان په کومک باندې واک ته رسېدلي دي. اوسو ورسره ښې روابط نه ساتي. د پاکستان طالبان تورونو نه چې ورلګول کېږي یا حقیقت ده یا ډېر حقیقت دی لږ حقیقت ده چې دوی پاکستان ته نږدې دي. طالبان یو ډول احساسي کمتري سیاست ښکار کړي دي. دوی فکر کوي چې که پاکستان سره موږ یعنې یو بل سره ښه ده یو بل خلاف شو دا په مناسب موږ باندې چې کوم هغه تاپه وهل شوې ده دا به منځه یوسو. بیا به دوی پاکستان سره ډېر کوچني مسایل هم شته. خلکو ته پوهېږي څنګه پاکستان خلکو خلک دي. خو زه فکر کوم چې کوچنیو مسایلو باندې دا اصلاً خو اصول ده دي چې
یوسف زای صاحب تاسو غږ سم اوریدونکي نه اوري. ګمانم که چیرې د خپل واقعیت
اوس بهتر شو
او یو کړکۍ ته نږدې شي مننه.
نو اصول خدا دي چې مطلب افغانان تورخم بورډر نه مني او دلته دوی وایي چې تاسو سات جوړول دا د سرحد د معلومولو په معنا ده. خو بیا دوی غواړي چې سرحدونه دلته پوستې جوړې کړي په هغه باندې جنجال رامنځته شي. نو زما په خیال عمده مشکل دغه ده چې طالبان یو بل ډول سیاسي مخلوق ده، دوی سره ټول همسایگان یعنی پویږي چې دا یو عادي یا نورمال سیاسي حکومت نه ده په کابل کې، نو پاکستان سره ډیره پوری گزاره نه کوي چې دوی دا فکر کوي چې دا خو موږ سره نږدې پاتې شي، نو دوی باید زموږ د تابع مطابق کار وکړي.
بله یوسف زای صاحب، چیرې د پاکستان د طالبانو دغه درې چې تاسو وایي چې سخت دی ورسره تعامل مشکل دی، خو د دغه لارې یا د تورخم دروازه شډیر مهمه بلل کیږي، نه یوازې ګټه افغانستان ته رسیږي بلکې پاکستان ته هم ډیره رسیږي. پاکستان هم ترانزیت ته اړتیا لري چې د لارې نه مرکزی آسیا هیوادونو ته خپل مالونه ورسوي یا د هغې لارې نه انتقال شي، او اقتصاد خو مونږ او تاسو پوهیږو چې خپل ډیر ځپل شوی اقتصاد دی، ولې نشي کولای چې دغه ستونزه له طالبانو سره هواره کړي؟ د پوسټو جوړولو پر سر باندې اکثر وختونه شخړې راپورته کیږي، خو موږ مخکې لیدلی و چې دا شخړې په څو ورځو کې هواره شوې، مګر دا ځل ډېر اوږده شوه.
ما مخکې ارزو کړلو چې دوی غواړي مطبوعاتو د لارې خپل ځان قوي وکړي، دا پوسټې په ټول سرحد کې جوړیږي، خو هلته بیروبار نه وي، رش نه وي، نو مطبوعات نه وي، نو هغلته دوی یو بل باندې سختي نه کوي. خو کله چې تورخم دروازې ته راسي، پخوا هم دا دروازه میاشتو میاشتو لپاره بنده پاتې شوې وه، د هفتو لپاره بنده پاتې شوې وه. زه فکر کوم په دې کې پاکستان د غټ ملک دا غټ اقتصاد لري، 2.5-3 میلیونه خلک دي، همدا چې افغانستان 10 میلیونه یا 15 میلیونه خلک دي، او اقتصاد یې کوچنی ده. درسته چې پاکستان ته هم ضربه رسیږي، خو افغانستان غوندې یو کوچنی هیواد لپاره چې پاکستان سره تجارت هم دی تر ټولو اسانه لار همدغه ده، او بل دې انساني اړخ ډیر مهم ده. افغانان مونږ ډیر مجبور یو، ځکه چې مونږ 3 میلیونه افغانان هلته اوسیږي، خلک ډیر په مشکلاتو کې دي. دا اوس خلک افغانان چې ویزې لري هغه چمن ته ځي، چمن نه کوټې ته ځي، بیا پېښور نور سیمو ته ځي. د 3 میلیونه افغانانو په موجودګۍ کې یعنی نقصان افغانانو ته له هر اړخه زیات رسیږي. زه فکر کوم چې دواړه طرفونه هغه د سختی پالیسی نیولې ده. پاکستان دا وایي چې د اقتصاد پروا نه لرم، خو افغانان باید موږ سره سم رویه وکړي. طالبان بیا وایي چې که زه د لوږې مړ شم هم د پاکستان خبره نه منم، یا د پاکستان پوستې جوړول یا د ما پوستې منع کول دا نه منم. نو دغه یو ادم اعتماد فضا ورځ په ورځ زیاتیږي. کله چې فضا د ادم اعتماد زیات شي، نو په نتیجه کې دا سرحدي کرښې هم راځي او روابط هم کمیږي، او اوس تجاران یا نور خلک چې کوشش کوي چې دا مشکل حل کړي. خو زه فکر کوم چې طالبانو نظامي مشران هغه نه غواړي پاکستان سره دا دروازه خلاصه شي، او د دې دروازې بند پاتې کېدل په داسې سخت وخت کې چې پاکستان غواړي افغان کډوال وباسي، افغانان غواړي د اسلام آباد نه باید د دې تر اخره پورې وستل شي، یا له پاکستان د کارډ هولډر کار لرونکي وستل شي، دوی اوس مجبور دي. دوی کتور خپل لار نه وي، ممکن دي د غلام خان یو سخت دا چې د پاکستان او د افغانستان یو بل طرف ته خلک دي په غولارو واسي. نو زه فکر کوم دلته نقصان زیات افغانانو ته کیږي. او سبق دي غیرت پالیسیان یا کلیوال چې سره په جنگ شي او تر ورونو سره په جنگ شي، بیا یو بل بے ځای غیرت وکي او دوه نقصان ورسي.
یوسف زاسه په دې خبري وکړو، د مایکروفون تاسو خبرونه ده، اوریدونکو ته ډیر فرصت ورکو چې ټلیفون نو وکړي پر دې موضوع را سره خبري وکړي چې خپل دوی څومره د تورخم د دروازې تړل کېدو اغیزمن کړي په خپل یا نږدې خپلوان، او د غرض ولې دومره ډیر وخت ونیو، ولې چارواکي مسول کسان په دې تر اوسه نه دي توانېدلي چې دغه دروازه پرانیزي. زموږ همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکی را سره وصل دی، مهرباني ځان راو پیژنې، د مایکروفون تاسو خبرونه در کوم زموږ تماس نیولای.
قربان سم محترم نور صاحب، سلامونه تا ته وایم، او د ازادي رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته لادي وکړو. شروع جوړ بای صاحب، حدا تعلم به هلمند ولایت څخه
اصل صاحب خبرونه ته خراغ لاست موضوع ما اوریدل د غوړې نظر پی ورکي او پښتنه لري.
قربان سم نور صاحب، نظر بم پلندو سره شریک کما د ملمنو سره پښتنه مکمه. نو لسه محترم دا د تورخم کوم دروازه چې بند ده، د ډیر وخت څخه پاکستان د افغانستان څخه مثال د خبرې د افغانستان د خلکو څخه ناوړه استفاده کړې د کاله تماجر دمه تنګي کدل تزمر د اصلات واسه. نور صاحب دا دروازه په وار وار نه اوریدونکو زما دا غوړی تاسو یې شاهدان چې بندیږي زما پر خپل ملي تجارانو باندې دا راځي. نور صاحب چې دا غلار سیټ چې سره دا غلار په دې کې سي اکثر رسنۍ چې موږ د تجارانو څخه د افغانستان د تجارانو څخه نور صاحب دا پوښتنه کړې چې دا غلار څه تیر سي، د دې جواب دا غوډې زموږ په د خبرې په مقابل کې چې نور وایي چې موږ دا شان د خپل مثال غلار وجدي د مصرف ذات غازي. نوري صاحب تاسو دلته وګورئ دلته $2 میلیارډ د امریکا تجارت ته د دې وسه تاوان ورسېدی. زه هم کشیر بل ملک مثال یو لار برابر کړم چې حکومت زموږ تجارت دغه نه تاوان دغه نه مشکل مثال د خبرې حالت نه ورته جوړی لکه دغه د تورخان د دروازې څخه.
بله
د پاکستان خلکو ته محترم نور
وای کوم پښتنه لري له ښاغلی یوسف زینه چې همداشه به زموږ میل مده
قربان سم پښتنه مې دا نور صاحب اول سلامونه ډېر تمام زادغه پښتنه د زینې چې مثال د خبرې پیدا شو کې غاټ غاټ تجارتونو حکومت لا سره یو کې محترم نور صاحب دغه د میوه د غړي دلته راوړي وسوګوري پاکستان کې کمیوي او شي خرڅین خرابې نه نور صاحب ته مثال جسان زینې جوړیږي نور شان جوړیږي فابریکې ست ما د ملما سره محترم ته دا پښتنه د چغه چغه فابریکې دلته جوړی کې چاغه خرابې یا جسان جوړوي یا بوتلان زینې جوړوي
بلې مننه
د دغه رومیان سره جوړوي نور صاحب دغه پښتنه د ملما څخه
مننه کور ودان اتل صاحب چې ال من د متماس نیولې او د یو اوریدونکو نظر به هم واور چې واتس اپ لري مخکره ته پریخیو
مننه د ازادۍ رادیو د مایکروفون تاسو خبرونه کې نیکی له احترامات درته وایم او ترخم دروازه خو زو دواړې ودونو د لپاره مهمه دروازه ده د دواړو ولسمو د لپاره ډېر ستونزې ایجاد کړې ده او د دواړو حکومتونو څخه هیله لرو چې دغه دروازه زات پر زرا پرامز د کارو جاده رجه مبارک کې خلک ډېر په تکلیف ده
د ازایتری رادیو یو شمیر اوریدونکو د غراز لیکل پیغامونه هم راته پریخي دي دی اوریدونکو لیکلي تورخم کې موږ هر ورځ خپل کورنۍ لپاره یو مړی ډوډۍ پیدا کوو پیسې ګټو خو دغه جګړې لعمل موږ اقتصادي ستونزو سره لاس او گریوانو هدف دی تورخم د البته د ډیورند کرښې امپو اوګدو کې د طالبانو د ځواکونو او د پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ ورسته یو نښتو ته وچې ویل کېږي پکې خلکو ته تلفات هم اوښتي دي. یوسف زی صاحب یو بل اوریدونکی هم دا اوریدونکی به هم راواخلو بیا به تاسو ته درشو بلې ځان راوپېژنئ د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خپرونه ده مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام قاری صاحب پښتون خبرونه ته خلک لست تو خو صاحب تاسو د پښتون صاحب غږ سره نږدې یم مګر که تاسو په دغه اول کې خپل ځان معرفي کوي خو به وي ځکه دا څوم زل د چې زه اشتباه کوم تیر وطن کوم مهرباني
نو تاسو شل کلمه اوریدوم که انتظام غږ نه پیژنې زاجو تو خیر
غګونه اوس غګونه ډیر سره ورته دي تاسو ډیر زیات سره ورته دي کله کله بیا د واتس اپ لارې تاسو ټلیفون نه کوي د چپې هم تاسو غګونه بدلوي مهرباني
مننه کور ودان تاسو ته بس تخنیکي امکار ته روشن سپته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم مننه سمست وخت راکړي موږ به نظر ورکو یو
لاند کتو حساب وبخچه بل مهرباني زکه چې لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل زه تاسو دایمي همکار يم په غارو خبرونه کې تاسو خپل نظر ورکوي کله تم خپل لاند نظر ورکوي خو خوشاله کیږم مننه
مننه موږ نظر پر دې ورکو چې پاکستان هیڅ کله زموږ دوست نه جوړ شوی د نجولیا دایس دا د ټول افغانانو د ټول د ګمان د دای کیند خپل منافع لسی پر موږ باندې لاري خراب کړی دي ول پر دنیا به را وګرځوم ورته هم را سره خپل ملت هم خوار کوي زموږ ملت هم خوار کوي دا په ځان نه پیږي د دې خپل موټرم باندې زموږ دائم بند کړی دا د ملت او د وطن په زیان ده دا کار لږه خبره خلاص واخی او دا یو داسې کار ده چې د اسلامي امارت باید له دې سره قطع روابط وکړي باید دا بندر پر وټل د تل د پار تر دې کار ودانه په خراب نه لیدل شاده نور لارې ستاله نور لارې د بدیل لارې جوړه پیدا کړي دا هر ورځ غم دا هر ورځ جنگ هر ورځ مشکل دا مشکل د سره ورسېږي او موږ له محترم ملمنو زخه دا پښتنه ده چې څو وسو مخکې خبرونه خبرو وسو په دوه ورځې کې دا لا خلاصېږي او وسه مشکل رامنځته شي چې اوس بیا دا په ناکامۍ سره پای ته ورسېږي او د خلکو امیدونه قطع شو
مننه
دا څو لامل وپی
مننه کور ودان تو حساب یوسف زیسب افغانان اکثرا دغه غوښتنه کوي چې آیا نشي کېدای چې افغانستان خپل اتکا پر پاکستان کم کړي او نور بدیل لارې ولټوي اکثرا موږ تاسو لیدلی دي چې پتیره بیا په وړي کې هغه وخت چې د تازه مې وو وخت را رسیږي ډیر ځلې لیدل شوی چې د مختلفو دلایلو له امله د پاکستان ته د افغانستان د میوو بهیر په ټپه درېدلی ده، ورسره سوداګرو ته باغ لرونکو ته ډیر تاوانونه رسیدلی دي. کوم داسې امکانات افغانستان لري هغه نورې بدیلې لارې آیا هغه ورته ګټورې دي؟
دقیقا د خلکو احساسات دی او پاکستان په اړه باندې خلک دا فکر کوي چې همیشه دوی افغانان له خوږ ګوتې نیولې دي، یا کله چې دوی فصلونه پاخه شوي دي دوی په یوه بانه او بله پاره باندې سرحدونه یا دروازې تړلې دي، او دې کې به حقیقت هم وي. خو دا هم حقیقت ده چې د افغان تجارانو دپاره افغانستان یو اوس هم یو ډېر فقیر او غریب ملک ده، او د نړۍ نور هیوادونه دومره یا همسایگان ایران خپل میوی ډیری لري، اکثره افغانستان ته صادرېږي. نور کوم د مرکزی آسیا هیوادونه دي هغه یا نفوس ډیر کم ده، یا خپل عایدات لري، یا خپل باغونه نور لري. پاکستان یو ډیر ستر مارکیټ ته افغانستان دپاره ما مخکې ارزو کړ، 2.3 میلیونه نفوس هلته ژوند کوي، او د افغانستان دپاره خوبی دا چې کابل نه یو موټر روان سي 5-6 ساعت وروسته هغه اسلام آباد ته رسیدلې، او د باغ نه چې منش کیږي یا خټکی راشکول کیږي 12 ګنټې وروسته پاکستان منډیو ته رسیدلې، ارزان هم پریوزي او قیمت هم خوبی او اسان هم وي. نو له دې امله دا د افغانستان لپاره که هر څونه نړۍ سره دوی روابط قوي کړي، خو دا مهم او مارکیټ ده او تل دغه صفات شوی ده، او دا افغانستان اوس داسې یو غنل لري یو حالت کې نه ده چې اوس کارخانه جوړ کی، جوسونه جوړ کی، یا دغه سړی خونی جوړ کی بیا دنیا ته خارج کی. زه فکر کوم چې افغانستان راحت نه رسیږي. پاکستان سره روابط بهترېدل دي تجارانو لپاره مهم دي، خلکو لپاره مهم ده چې تو کې پارزان قیمت باندې مارکیټونو کې پیدا کیږي او ظرف لورل کیږي او نغله ګټه لري.
بله یو سبب زه سبب ده تو خسب د غورسې پښتنه وایڅه وشول چې دوه ورځې مخکې وایده سي په پام کې و چې د غلار پرانستل شي جوړ جوړای سو وي خو نه شول.
اصلا په اول تاریخ باندې پاکستان غوښتل چې زموږ کوم معلومات چې دا دروازه پرانستل شي، خو بیا چې کله افغانستان لوري ته ویل شو چې موږ پاکستان غواړي چې دروازه پرانستل شي، په اول تاریخ باندې افغان طرف ورته ویل چې موږ باید خپل مشرانو سره خبرې وکړو بیا تاسو دروازه خلاصه کړئ. متاسفانه په مغه شپه باندې بیا جګړه وشوله، افغان طالبانو دغلته په نږدې پوسټو باندې برید وکړو، بیا د غروسته پک طالبانو پاکستان په افغانستان په پوسټو باندې قوي او بمباري وکړه. نو هغه اوس چې کوم خبرونه راغلي وو هغه سي چې خلک ډیر زیات د موضوع ته توجه ده، هغه یو احتمال ویل شوی وو چې دغه شرایط یو د پاکستانیانو خپل یو جرګه و، بیا د افغان تجارانو یو جرګه ورله چې حکومتونه توافق ته ورسیږي نو دا په 2 ورځو کې پرانستل شي. اصل موضوع خو د حکومتونو ده، زه فکر نه کوم چې افغان تجاران یا پاکستانی قبایلي مشران د کوم ستر کردار ترسره کولی شي. دوی کوشش کوي چې د خپلو ګټو لپاره یا د سیمې د خلکو د ګټو لپاره دا بورډر پرانستل شي. خو زه فکر کوم دا وخت پاکستان کې د ستر حد پورې یعنی تر فشار لاندې د خپلو خلکو هم د تجارانو هم، خو بل طرف ته د افغانستان د نظامی مشران چې کوم دی وزارت دفاع یا سرحدي ځواکونه چې دی هغه سخت موقفنی ولای دا لکه څنګه چې زینو کسانو ویل چې دا سرحد به خي وروته شي او دا موضوع حل شي، نو هغه بیا د غیزاوینه ګوري ورته چې ضرورت نه لري. خو حال دا ده چې ما مخکې ارزو کو چې دلته فل حال د افغان کډوالو د شتون لامل هغه انساني اړخ ډیر مهم ده چې حتی جسدونه پراته دي پاکستان کې مړي شوي دي، شبخانو کې مړي شوي دي او انتقال لپاره منتظر دي.
بله بله یوسف صاحب مننه.
میکروفون ستاسو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونیم دستیال او سرپرست محمد یونس مومن هم را سره وصل شوی دی. مومن صاحب خبرونه ته خره
لاست. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نوموړی سلامونه تاسو استاسو در رادیو له طریقې څخه ټول ځینې خپل نیکې سلامونه وړاندې کوم. درنو مېلمه تم سلامونه وړاندې کوم. مهرباني صاحب تاسو په خدمت کې.
مومن صاحب تر اوسه پورې مو چې په دې دورند دروازې په اړه خبرې کړې دي، ځینو اوریدونکو هم ټلیفون نه وکړل او د غراز مختخپله چې د دغه دروازې د تړل کېدو په اړه راپور چمتو کړی و، ویل شوی چې ټاکل شوی و نن بیا هم د افغان او پاکستانی سوداګرو او دغه راز د قومي مشرانو ترمنځ یو جرګه وشي چې دغه ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي. دغه جرګه بیا هم ځنډیدلې ده. له هغه ځایه چې زه خبر یم تاسو هم په دغو هڅو کې ډېر ښکېل یاست، څه وشول چې تر اوسه پورې دغه هڅو نتیجه نه ده ورکړې او دغه جرګه ټاکل شوی و نن وشي ولې ونه شوه؟
ډېره مهرباني. دغه مجلس چې وو یا تقریبا د تیرې جمعې څخه زموږ د چمبر اف کامبر سره او د خیبر چمبر سره د سرحد چمبر سره او د جوین چمبر او د فدریشن چمبر سره زموږ مجلسونه دوام درلودي او مجلسونه په دې خاطر چې څنګه وکړای شو دغه لویه ترانزیتي لار، دغه لویه تجارتي لار، دغه لوره احمدي لار هم پاکستان ته اهمیت لري، هم افغانستان ته اهمیت لري، هم د افغانستان سوداګرو ته، هم د پاکستان سوداګرو ته، او په عیني حال کې هم د افغانستان وګړو ته او هم د پاکستان وګړو ته یو خاص اهمیت درلودونکی دی. نو لهدا موږ په دې کې چمبر خپل مداخله وکړه او په اسلام مداخله دا چې خپل مابین کې چمبر خپل مجلس سره وکړي او ویل چې څنګه مستواله سوچ د دې لارې د اهمیت باندې موږ خپل تقریبا تیر جمعه کې موږ مجلس وکړي، موږ پر دې وټاکل چې موږ به په اردو اول ته په مجلس وکړو، په ریاکشن کې ریاکشن به موږ ورلو اول ته په مجلس سره وکړي او مجلس پر دې و د افغانستان د افغانستان د وتاخ تجارت یا د افغانستان د لوري د تجارانو نظر دا و چې باید دا لار به قید او به شرط خلاص شي، کته مسله وي، کته مشکلات وي، هغه باید خبرو د لارې د ډیپلوماټیکو مجراو د لارې څخه او زموږ یو بل جی سی سی کمیټه چې د وو کمیټې د لارې څخه دا کارونه پر مخ وړل شي. جنگ او د ځوانۍ استفایر باید دا باید د ځوانۍ باید وسی او د سبا ته نه وینځم زه نظر دغه موږ نظر دغه خو بیا موږ په دې نظرونه سره تبادله الله سره هغه تیر مجلس کې ورسته درغه موږ نن بل جرګه چې باید موږ بل مجلس کړی وای، بل مجلس په دې مثال سوچ زموږ د تاخرات مجلس ساده چې موږ غواړو او د دسمبر او د تجارانو درما بین مجلس کې څه که هم هغه دغه د جرګه او موږ ته باید معلوم وي چې موږ د مجلس دغه ټوک چې موږ د تاسو مجلس کو نو له هغه څخه خطر چې دا نو مالوم سي عمر فل چې دا تاسو ته معلوم کی او ان شاء الله بل مجلس به ان شاء الله موږ
یعنی مومن صاحب تاسو په دغه مخکنی په دغه مجلس کې په مخکنی مجلس کې د دوړو لورو سوداګرو برخه اخیسته او قومي مشرانو هم پکې ګډون کړی او چارواکو هم ګډون کړی.
نه چارواکو موږ د چارواکو سره زموږ د چمبر دغه د پیشنهاد چې موږ د چارواکو سره خبرې نکو، چارواکي باید خپل د چارواکو سره خبرې وکړي، د کمیسار خبرې هغه باید خپل د کمیسار سره خبرې وکړي، کچيري مثلا ګمرک کشتم ته کشتم باید خبرې وکړي، چمبر ته چمبر باید خبرې وکړي. موږ نه غواړو چې په رسمیت کې ځان راشکیل کو، رسمیت موږ خپل افغانستان اسلامي معرفت خپل ادارې لري او هغه ادارې هم ټول منظمي ادارې کې او کولای شي پر وخت دې خبرې ورسره وکړي. نو موږ نه غواړو چې چیرې قومي مشران یا قومي قبایلي مشران خبرې کوي، هغه مجبور اقوام او قبایل وزارت ته سفر افغانستان کې هغه باید خبرې وکړي. نو لهدا موږ خپل د تجارت لارې څخه غواړو چې د خپل د تجارانو आवाज واورو، اواز خلکو ته ورسو چې لته د ورځې 3 ملیون ډالر توان رسیږي، ترانسپورټیشن پټه په ولار دي. دا اوس هم تقریبا پاکستان د پاکستان د لور څخه زموږ ترانزیت تلوره ته پیسې ده کم ثوی دي، مشتوله تلوره ته پیسې ده ترانزیت بل ځای ته راول دي، د سیمه د خلکو په خاطر او د دې په خاطر چې زموږ تجارت کم نشي، د افغانستان او تجارت چې په سیمه کې د اتصال کوشش کوي، د دنیا سره د اتصال کوشش کوي، اقتصادي اتصال کوشش کوي، دا خپل واجبو بوله چې دا غوډه تجارت سره کښینی او خپل خبرې وکړي.
یعنی دغه تاسو مجلسونو چې تر اوسه پورې مو تر سره کړی دي، آیا کوم د اختلاف وړ موضوع د سوداګرو ترمنځ و؟ خداسې سوداګر خو معمولا په خپل دغه سوداګریزو چارو کې خپل ګټه لټوي او د دوړو سوداګرو د دوړو لور د سوداګرو په ګټه ده دغه لار باید پرانستی وي. خو کراشو د خبرې د چکل تاسو سره کینه کوم پریکړه کوي، هغه پریکړه باید یو څوک عملی کړي چې هغه د دوړو هیوادونو چارواکي د سرحدي ځواکونه دي او په ډیپلوماټیک سطح اسلام آباد او کابل دی. ایا فکر کوي چې تاسو دغه پریکړه تاسو غوړندیزونه ته غوي وق نسی یا غوي اهمیت ورکوي اتروسه ورکړي؟
زه تک کوم زموږ د افغانستان د چنز افغانستان یو تابع ام بیا د اوتاق سرت چې پهلن موږ حالت په اوتاق سرت کې د مسولیت لرو د ما وین تصفات یا د مسولیت موږ لرو زموږ وظیفه یا زموږ نظر دغه د څنګه توخت موږ ګورو دلته لار د افغانستان د خاص نه بند شوی لار د پاکستان د خاص خبند ده او هغه هم موږ هغه باز دلیل نه چې موږ ګورو غیر معجد ولې دا بل دا غیر معجد دلیلونه باید داسي چې هغه باید زموږ محترم وزارت خارجه د دې وزارت محترم خارجه او زموږ هغه کمیټه چې د دې سیسټم په نامه ده دا باید دې خبرو کې لار ولې بندیږي ولې دز کیږي ولې دز کیږي ولې په رنګ رامنځته کیږي تاسو وګورئ دا د تورخم دا خلک در پېښور په رسیدل دي د تورخم د دې خلک اني در مارکو در بازار په خلک راغلي چې تل خپل کورونه یې لکړي دي د بیرې د لاس خلک په وحشت کې حالت ژوند کوي نو دا خدای څنګه دا یو تجارتي صحه ده دا باید امن صحه شي دلته باید هیڅ پایرنګ ونه تاسو موږ आवाज دي دا به موږ باید موږ شریکو د خپل حکومت خاطر دا اوسه پوری
من په نظر نه دی اوریدل مانه مومن صاحب سره اوسه یو اوریدون کې هم د لاین کې بلې مهرباني ځان راو پیژنې د مایکروفون تاسو خبرونه څوک او لکم زمو تماس نه ولای مهرباني
سلام علیکم ته محمد اجل دروزګانته
بلې خبرونه ته خره غلاست کې خبرونه متروسه تعقیب کړي موږ د تورخم دروازې د تړل کې دوه پر مختلفو اړخونو خبرې کوو دوه میلمانه هم هم د اوس سره دی کومه پښتنه لري کولای شي مطرح کړي مهرباني
څنه مدا د پاکستان حکومت سم دا یله ده چې د سیاست او بشریت سره لري کې دا سیاست خو جلا کړ دي بشریت جلا کړ دي دا خدای د افغانستان دولت سره کې دی د امارات سره نه کې بل د ممن سره دا غشتنه ده چې فلاوي واسي سم د خبرې سره کې دوه مده پاره کچیر د خلک لاري ته نه راځي پاکستان حکومت نو باندې یو بل دولت یو بل بدل لا دی او پښتې دا کومه نه د دې د روزي وخت وجاده کساده یو سلام اجرشته ساته سلام اخدو سبته وسلام
مننه کور ودان چلو روزګانه متماسونه بل قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو د مایکروفون تاسو خبرونه په ژوندۍ بڼه اوري موضوع هم د تورخم د دروازې انټرل کېدل څومره تاسو اغیزمن شوي یاست څومره سوداګر اغیزمن شوي دي ولې د غلار نه پرانستل کېږي څو ګرام دي په دې ارتباط کول شي چې خپل نظر ورکړي د تاسو لپاره هم یو فرصت دی خو مخکله دي چې بیا هم اوریدونکو را سره یو ځای کیږي مومصاب مخکله دي چې تاسو درڅو یوسف زای صاحب د دې اوریدونکو یو پوښتنه هم که تاسو ځواب کړئ چې د دغه دروازې ترل کې دل ډیر زیان ولسونه ترسيږي ولې حکومتونه چې ځان دې ولسونه مدافع بولي خیر خوا بولي او د غوی لپاره کار کوي د ولسونو غږ نه اوریده ولسونو د دغه جنجال غم نه خوري
په
پاکستان کې د شخصي څو به یو څه ځای به موږ غږ سم نه راځي لکه چې
ما دا عرض کولو چې اوس موږ غږ درځي صاحب
مهرباني وو
یو خدای چې دواړو هیوادونو کې کومه ولسواکي نشته دا چې غږ واوریدل شي پاکستان کې یو د ولسواکي په نوم یو څه دی افغانستان کې حکومت لکه طالبانو حکومت ته دین وړاندې دا سی وو چې یعنی طالبانو یو دا کار کړی دا چې یعنی په خوا به چې کله سرحد بند شول د افغانستان په پارلمان کې به باندې خبري وشوي خلکو به شکایتونه وکړلو ځینې وزیرانو به نرم درې غوړه کړلو د خلکو د جلابات کلهانو بخپل درې زو د سیمې خلکو بخپل درې زو نو په نتیجه کې به یو سمسمه یا سم الله تعالی رامنځته شو سرحدونه بخلاص اوس نو افغانستان کې پارلمان نه داسې سیمایز وزیران شته نه د سیمې نمائندگان شته نه د ولسوالۍ شورا شته چې دغه خبري راپورته کې چې خلکو هغه انساني الخه او وڅی دی زه فکر کوم چې د دې دوه یو طالبان یو خو طالبانو د موقف درست دغه په پاکستان همیشه تجارت په نوم باندې د افغان کډوالو په نوم باندې په افغان حکومتونو باندې فشار اچول خو ما مخکې ارزو کوم چې طالبان حکومت یو بل ډول حکومت ته دوی
فشار نه مني او به چې دلته خبرې تاسو قطع کوم نن مخکې د استډیو تر سم او د خبرونه لپاره مچم توالی نه و څوره پورونو سره مخامخ شولم د کونړ یوازې د کونړ د څو سیدونکو نظرونه مو واوریدل چې وای په تیرو تقریبا شلو کلونو کې د پاکستان لوري د افغانستان خواته ډیر راوړاندې شوې ده د څو اوریدونکو په غوږونو کې چې ما واوریدل دوی وایي چې مخکې به مو تر کرخې د ډیورن تر کرخې پورې ډیر مزل کاووس د پاکستانی سرحدي ځواکونو پوستې زموږ د کلیو پر سر دي.
کوم ځای مانی چې په خواني زمونږ د جهاد د غوڼو موږ ته به د خاپک نه خوا توره تیګه اوتوي هغه کې زموږ غونډونه ویل تاسو د ماجر پاسې کې په خپل خاور واړوي نو سره غږ زموږ د کوټې په سر پروت دی. نو 55 کیلومتره د کونړ خاورې تر نه وته دي. موږ دره د لاس ورکړه، موږ ریتاړه د لاس ورکړه، موږ اوغوز دره د لاس ورکړه، موږ تورخیل د لاس ورکړه، دا چې د کونړ شاته دي، موږ شندره د لاس ورکړه، موږ غیرډن د لاس ورکړه، موږ انارګي د لاس ورکړه، هغه د ګوشتې ولسوالۍ مربوط دي. سپینه خو ته وي هغه د لاس ورکړه، سپینکی تنګې ته وي موږ د لاس ورکړي. په لوی پاکستان ځیزان پاکستان یو قام یو غوخه یو اډوکی خلکې د ممان د ټول قامونه شالۍ و ولۍ و مایا و سرکند او د کوکاخلو پوری دا مرګډي شو او د مایا په سر او په انارګي غخم ته واړول چې بیا کله جنگ زمونږ د توانه وته نو تقریبا چې دریم په شهیدان ورکړو وم په زخمیان ور
د سی وختو چې موږ به د شالۍ درینه روان شو دور ز مزل موږ پیدا کو به د پاکستان رخ به ترسي دا غو وخت پوری چې څو امریکانین کلرال نو رو رو روان شو د تلقیدی دی هم د غزمنګ وتنی خلک او د تدادی او د تدادی حتی دا چې زمونږ د کوټې د پاسه نه دی وایي چې په خاپک یو زمونږ د کوټې د پاسه دی.
یوسف زای صاحب، آیا فکر نه کوي چې په د تیرو شلو کلونو کې پاکستان ډېرې پوستې په دغه ډیورن کرښې په اوږدو کې جوړې کړې دي او اوس چې مثلا دې خوا پوستې جوړوي دا یو په یو جنجال بدل شوی؟
دقیقا، چونکه په خوا دغه سرحدونه معلوم نه وو د انګریزانو په وخت کې یو داسې یو اټکلي او بیا خلک هم دقیقا نه پوهېدو چې سرحدونه په کوم ځای کې پیل کېږي، کوم ځای کې یعنی کوم ځای حدونه دي. کله چې پاکستان د افغانستان د تیر شل کلن حکومت په دور کې یا د افغانستان د ګډوډیو د جګړو د کورنیو جګړو په وخت کې وخت نا وخت کوشش کړی دی چې افغانستان طرف ته یعنی ولاړ شي، خو بهرحال زه فکر نه کوم چې څوک دې وکولی شي د افغانستان خاوره په اسانۍ سره ونیسي. خو ځینې سیمې داسې وي چې هغه سیمې کې یو طرف ته د افغانستان حدود مخکې تللی وي، بل طرف ته پاکستان حدود وي، هغه ځمکه او غر داسې وي چې هغه په نښه کېدلی نه شي. خو بهرحال موږ چې کوم اوس خبره کوو هغه سیمې دي، غرونه دي، ځنګلونه دي، کېدای شي ښکته پورته شوي دي. دلته موضوع هغه اصلي موضوع دا ده چې موږ یو مشکل له پاکستان سره یو تاریخي مشکل لرو، او دا داسې مشکل نه ده چې موږ اوس د پاکستان سره افغانانو جګړه پیل کړې وي یا لښکرې ور برابرې کړي. دا یو تاریخي مشکل دا پروت هیڅ حکومت له پاکستان سره هغه قوي حکومتونو هم د سرحد په بانه باندې روس پورې جګړه نه ده کړې، خو پاکستان د دغه موقف نه سو استفاده کوي تر څو افغانستان طرف ته کرخې معلومې کړي او په نتیجه کې فشار واچوي او سرحدونه بند کړي. خو زه فکر کوم طالبان بیا داسې حکومت ته چې هغه بیا نه د خپلو خلکو فشار مني، نه د نورو خلکو فشار مني، او هر هغه کوي هر هغه څه کوي چې دوی ته خپل فکر باندې چې هغه ډول فکر دا بیا سره.
بله مننه یوسف زای صاحب. مومن صاحب، یو پوښتنه تاسو ته هم راځي و دا پوښتنه همیشه مطرح کیږي د عام افغانانو له لوري، د سوداګرو لخوا مطرح شوې ده، اکثرا د سیاستوالو لخوا مطرح شوې ده چې په دا دومره کلونو کې ولې افغانستان ونه توانېد چې نورې بدیلې محکمې لارې پیدا کړي، یعنی هغه اتکا د افغانستان د سوداګرو د خلکو په پاکستان راکم شي، ولې تر اوسه پورې دغه هڅو هغه سي مطلوبه نتیجه نه ورکړي؟
مهرباني ډیر ښه سوال دی. تاسو ته بهتره معلومه ده چې ما درته ویل زموږ څلور اتیا فیصده ترانزیت اوس شاید نوي فیصده ته رسېدلی. دا د شپږ میاشتو مخ خبره ده. دا پر پاکستان باندې زموږ د امپورټ ترانزیت دا کم شوی دی. ګورئ، دا خو بله بدیله لار څه چې موږ یې پوره کولی. افغانستان سوداګر، د افغانستان اقتصادي نظام، د افغانستان اقتصاد موږ غواړو چې د ټولې هم لومړی په همسایګانو کې او بیا د ټولې دنیا سره، بیا په سیمه کې د همسایګانو سره، په سیمه کې او د ټولې دنیا سره ښې اړیکې ولرو. نو غواړو چې د هیڅ بندر موږ باید په هیڅ بندر کې مشکل ونه لرو. دغه اوس هم زموږ صادرات او واردات تقریبا پر نورو بندرو باندې شروع دي. دا اوس هم زموږ د پاکستان سره په نورو بندرو کې لکه غلام خان، سپین بولدک، په دې کې نور مشکلات ده. په دې تورخم کې هر دفعه د دې تورخم سره یو د کوچنیانو بازیچه جوړه شوې ده. څه وخت چې زموږ د میوو کار وسي دا بند وي بندرونه، څه وخت چې بیا یو اندکترینه سیاسي خبره وسي دا بندر بند وي. افغانستان داسې نه دی. پخوا زموږ تقریبا ډیر مواد د پاکستان څخه راتلل چې دا په خپله پاکستاني سوداګرو ته زیان رسېدل. بیا هغه په خپله دا درک کوي
او په پهیږي د دې دغه دغه را پاریدل یا بیا شی چې دی وایي چې دغه د دواړو ملکو ته تاوان رسیږي. دا داسې چې واځي موږ ته تاوان رسیږي موږ ته دې ته در موږ ډېر تاوان رسیږي. اوس د افغان ترانس پروژه ده، که چېرې د افغان ترانس پروژه جوړوي یا هغو ته موږ اهمیت ورکو نو خو بیا نه شو کولی چې هر روز به بندر بند وي، بندر به ایله وي، یا به زما ترانزیت تر څوک تاوان رسوي او زه به لس درځنه ورته ناست یم. دا خو هېڅ امکان نه لري. خو دلته خو هم حکومت دی، قانون دی، مقررات دی، اسلامي قانون دی. په اسلامي قانون کې د همسایګانو حقوق معلوم دي، د خلکو حقوق معلوم دي، ټول شان معلوم دي. یعنی داسې خبره هم نه ده چې ټول شان کې بس دلته انشاءالله بدیلې لارې همسته ولې موږ غواړو چې د ټولو همسایګانو سره اقتصادي روابط ولرو، قوي اقتصادي روابط ولرو، یو بل ته پر مقابل اقتصادي احترام باندې.
مننه مومن صاحب، بیا به هم تاسو در شو دا چې د تورخم د دروازې بلې غاړې ته بله پنځه دقیقې کافی دی. که یوه وروستۍ پوښتنه هغه دا ده چې تاسو مخکې په خپلو څرګندونو کې هم ورته اشاره وکړله، اوس چې پسرلی دی، نږدې دی پسرلی، او په اوس وخت کې دغه لاره تړل شوې ده، د دې آیا بیا هم ضمانت کیدی شي چې کله بیا د میوو د تازه میوو وخت را ورسیږي بیا پاکستان دا لاره بند نه کړي؟
فکر کوم افغان سوداګر لکه په واردات او وارداتي ترانزیت کې تخصص ولا، او دغه زموږ د تجارت چې دی دا مشترک دی، د افغانستان او د پاکستان د دواړو تجارت دی. دلته څوک انګور رانیسي پاکستانی سوداګر راځي دلته انګور رانیسي، که موږ دلته مالټې رانیسو اردو، یعنی دا تجارت څومره سره غوښته شوی دی. خو دغه تجارت نه پرېږدي چې تاوانی سي. زه فکر کوم په دې باندې زه عقیده لرم،
خو کرا شو دې ته مومن صاحب
یو صحیح تعهد وجود نه لري.
تعهد تاسو سره کړی، حکومتونو کړی دي، پاکستان حکومتونو هم کړی دي، افغانستان حکومتونو هم کړی، پر لپسی هغه وعده باندې دوی نه درېدلی.
وخت تقریبا درې کال بیا دوه نیم کال به کېږي موږ سفر وکړي، موږ سره تقریبا شپږ سوله سواجه وي، یو واده در ډول سفر نه ده
پر ځای شوی
تقریبا چې زه تاسو هغه
که وضعیت هم داسې وي. مومن صاحب، پوښتنه مطرح کیږي چې تاسو بل بدیل پلان لري؟
زموږ بدیل سره موږ نه غواړو چې په سیمه کې هیڅ هیواد سره زموږ تجارتي اړیکې خرابې. موږ غواړو په سیمه کې د ټولو هیوادو سره موږ ښې اقتصادي اړیکې غواړو، او چون د پاکستان سره زموږ اقتصادي همغږي د اقتصادي شکلته بیخي ډیره ده. نه د اخوا سوداګر غواړي، نه د دې خوا سوداګر غواړي، چې دا اوسېولې د حکومتو ته به موږ به په دې باندې کوشش کوو. هر هغه حکومت چې تخطي کوي هغه ته باید دواړه سوداګر ودرېږي او توایي چې ولې ته دا تخطي کوي. پر موږ باندې تقریبا شپږ وی ساروي ده،
بله
تقریبا اووه سوه اته سوه میلیونه ډالر تاوان را ورسېدي. بیا هم چا غږ نه دی کړی په دې خطر چې وسي ولې هغه دلته داسې دلته قانون مستقیما بین المللي قانونونه، د همسایتوب قانونونه، د افراد قانون، د سارک چې موږ د دې غړیو د ټولو قانونونه دلته د ټولو لاندې کېږي.
بله مومن صاحب،
قانونونه د ټولو لاندې کېږي. زه فکر کوم د دې اقتصاد ته به هم ډېره ضربه ورسېږي.
کلن ځواب راکړئ، تاسو نور کولی شئ چې نور قانون ته ورسېږئ؟ آیا پراتون کوڅو ورځو کې دې سرک لګیږي چې دا لاره به بیرته پرانیستل شي؟
موږ انشاءالله زموږ کوششونه روان دي، د خصوصي کور کوشش روان دي چې لار خلاص شي، او موږ د لارې خلاصېدل بی قید او بی شرط خلاصېدل غواړو. که سیاسي مشکلات وي، هر مشکلات وي، داغه د فارم د افغانستان اسلامي امارات هم وزارت خارجه لري، امیر پاکستان لري، هم د یو جی سی سی په نامه یو کمیټه ده چې په هغه کمیټه کې سرحدي بعض ټول شان تړل کېږي. هغه کمیټه ست موږ زموږ ارزو دغه ده، او دا هم پیشنهاد چې سرحد باید بی قید او بی شرط خلاص شي. دغه سرحد باید د نظامی شخړو میدان ونه ګرځي. دلته باید خلک تجارت وکړي، خلکو ته روزګار پیدا شي، او په سیمه کې یو صلح او آرامي باید وي.
مننه کور ودان د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مرستیال او سرپرست محمد یونس مومن چې په دې خبرونه کې مراسم غډون وکړ. بلې قدر منو اوریدونکو، د ازادي رادیو د مایکروفون تاسو خبرونه اوري. بل میل محمود سیاسي چارو پوس ام یوسف زید چې تر اوسه سره دی. خو یوسف زید صاحب، مخکې له دې تاسو در شو د ډیورند، البته د تورخم دروازې بلې غاړې ته هم ډیر په موادو بار موټر ولاړ دی، لنډ کوټل شو خوکه مسافر دی، ناروغان دی چې غوړی پر پوله راوړي. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبري الفرات شنوار هم لمخ سره وصل شوی دی. شنوار صاحب، که وسره تو وچ وضعیت حالت څه ډول دی؟
دا سه چې کله مارچ په نهمه نیټه باندې افغان لورینا چې کوم قومي مشران او سوداګر د یوې جرګې په شکل کې دې لوري ته راغلي وو، پاکستان لوري نه چې کومه جرګه جوړه شوې وه او هغوی سره یې ولیدل، نو هغوی په یو څو خبرو سره متفق شوي وو چې دغه د تورخم دروازه چې کوم دی بغیر څه شرطه خلاصه کړل شي، اوربنده وشي، او چې کوم په صفري نقطه کې په نو پوستو او تاسو ساتو باندې کارونه روان دي هغه دستي ساعت چې کوم دی بند کړل شي. نو دستي ساعت په تورخم کې مکمل خاموشي وه او د دغه جرګې په احترام کې دا څه ښکاري چې دواړو خواوو امنیتي ځواکونو تر اوسه بیا داسې څه نښته نه وه کړې، یو بل څه ډز نه وی کړی، او هغه کار چې هلته شروع شوی و هغه هم ودرول شوی دی. خو تورخم کې اوس هم عادي حالت نشته، دواړو خواوو ته که د کستم یا ګمرک دفترونه دي، نور د امیګریشن یا نور چارو دفترونه دي، دا ټول تړل شوي دي، مکمل خاموشي ده. بیا چې په تورخم ټرمینل کې کوم ګاډي ولاړو افغانستان ته چې مالونه وړل هغه ټول درې ورځې مخکې چې کوم دی بیرته پېښور لوري ته ستانه کړل شوي دي، چې په هغې کې به ځینې بیا په غلام خان باندې او په نورو لارو باندې افغانستان ته اوړي. نو تورخم خو په مکمله توګه خالي کړل شوی دی، او دا مهال دواړو خواوو ته وضعیت داسې دی چې دا د سرحدي ځواکونو په لاس کې او په ولکه کې وی، تر اوسه پورې ورته عام خلک نه ور پرېږدي. البته په منځ کې د جرګې کوششونه روان دي چې بله غونډه دوی وکړه نو بیا به یې پته لګي چې دې خبرو څومره پرمختګ وکړه.
له کوم ځایه عام خلک مسافر او دغه راز باروړونکي موټر نه پرېږدي چې تورخم ته نږدې ورشي؟
ما خو تاسو ته ذکر وکړ چې په تورخم کې کوم ولاړ ګاډي وو دا هم درې ورځې مخکې بیرته راګرځول شوي، هغه هلته اوس نه کوم مسافر شته په تورخم کې، نه کوم ګاډي شته. زیاتره مسافر پېښور او نورو ښارونو ته تللي، او ګاډي چې کوم دي بیرته پېښور او جمرود ټرمینلو ته لېږل شوي دي، او هغې ځینه ځینې ګاډي بیا په غلام خان بندر باندې باوري. مطلب هلته کې د میچنۍ چې کوم چک پوسټ دی د لنډې کوتل یا د لواړګي دې نه لاندې چا ته اجازه نشته چې تورخم ته لاړ شي، مطلب په خواوشا اته کیلومتره فاصله کې چاله اجازه نه ورکوي چې دوی لاندې لاړ شي.
تاسو چې له د سیمې له خلکو سره اکثرا خبرې کوئ، ورسره غږیږئ، د هغوی اکثر عملونه غبرګونونه څه دي؟ ولې د دغه لارې تړل کېدل دومره اوږد شول؟ او دوی څه کولای شي؟ آیا د خیبر پښتونخوا حکومت لپاره دا مهمه نه ده، او که د افاقي حکومت موضوع ده د دوی لپاره دغه سرحد پرانستل مهم نه دي د خیبر پښتونخوا ایالت لپاره؟
لږه مخکې ما ذکر وکړ چې کله هم په تورخم دروازه باندې دغه یوه کشاله رامنځته شي، نو هغه مطلب دا چې بیا اړیکې ورسره دومره سړې شي چې بیخي یوې خوانم حکومتونه یا پوځي چارواکي بیا یو بل سره رابطه نه کوي. او دا ځل خو صورت حال داسې بدل و چې د فبروري یوویشتمه نیټه خو دغه د تاسیساتو سر راپورته شوې لانجې له امله دا دروازه وتړل شوه. خو بیا د مارچ په دویمه نیټه او په درېیمه باندې په لومړي وار موږ وکتل چې دواړو خواوو ځواکونو یو بل باندې ډېر لوی وسلې استعمال کړې، یو بل چې دواړو خواوو ته کومې مورچې جوړې شوې دي دا یې په مارټر ګولیو په لویو توپخانو باندې وویشتې. یعنی داسې یوه جګړه په لومړي وار وکتل شوه په دا تېرو څو لسیزو کې چې ښه درنه وسله په یو بل استعمال کا. نو چې کله حالت او وضعیت دې ته ورسي نو بیا په دې کې خامخا مشکل وي چې دوی بیا سره سفارتي کشه باندې واړی کا ټینګه کا لیا دا تجارت ورسره بحال شي. نو ځکه په دې کې لږ وخت ولګې دا او نورې ورځې به هم پکې لګي. دغه دواړو خواوو ته چې کومه جرګه په دې کې ټاکل شوې هغوی یو نشست یا یو غونډه کړې وه، او دویمه غونډه به ضرور وشي او هغې نه به بیا پته لګي چې مخکې به څه کېږي.
مننه کور ودانې مشال رادیو خبريال فرهاد شنواره یو چې د ډیورن د کرخې بلې غاړې ته د وضعیت او د غراز د موضوع اړوند نور معلومات را سره شریکول. کور ودان شنواره صاحب،
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
یوسف زیسر، تاسو د بیت درزو لکه څنګه چې شینواری هم په خبرو کې ورته اشاره وکړه چې درنه جګړه هم شوی و چې تر پورسو کې وای ساره نه دریدل شوی، درنی وسلې استعمال شوی دي او دغه جګړې لامل یو شمیر اوسیدونکو له خپل سیمو هم کړه شوی دی. څه فکر کوئ چې دغه د طالبانو د حکومت او د اسلام آباد ترمنځ دغه شخړه چې اوس راپورته شوې ده یا دغه کړکیچ، فکر نه کوئ چې دا به نور هم له دې زیات دغه وضعیت کړکیچن شي او که به بیا هم یوه سیاسي حل لاره ورته وموندل شي او دواړه خواوې به په اصطلاح له خپلو دریځونو یو څه په شا شي؟
بلاخره خو باید دواړه دغه موقف او دریز نه پشا شي، خو فی الحال دا سکارش دواړه طرفه بالخصوص د جګړې نه وروسته یو ډول مطبوعاتي د پروپاګند جګړه هم پیل شوله، نو فی الحال دا سمري کې چې دواړه طرفونو په خپل موقفونو کې نرمښت نه راولي او متاسفانه دا سلسله هغه وخت پیل شو یو څه درز رالی چې پښتونستان تاریخ باندې باید په کابل کې یو ورنه شوی وای پاکستانی حیات د هوا د یعنی د دې توګه چې سره یالته کابل کې کېنستلې نشي، هغه ایران غلو هغه طالبانو قهر کړو بیا د تورخم باندې تاریخوالې رامنځته کو، یعنی په خوانه یو ډول د عدم اعتماد فضا زیاته شوی و. طالبان داسې یعنی دوی هغه روایتي یا سنتي سیاستوال نه دي، هر څه څنګه د نظام د نظامی ټوپک په زور نیولې دی، هغوی بیا یعنی خبرې کولو سره داسې دي چې لکه یو فوزي سره چې خبرې کوي، په ورته وخت کې پاکستان د پولو اختیار هم لا پوزیانو سره دا کله چې دوه دغه ډول عناصر یو بل ته مخامخ شنو دی غوی ترمنځ ډیر مشکل وي، ځکه چې پاکستان طرف ته هم سیاسي حکومت په دې کې ډیره مداخله نه کوي او ټول کار پوسټ اپریکای د افغانستان طرف ته خو به هر سړی فوزي د طالبانو، نو لدی عمل دا حکومت چې کدا سرحد پلان استل هم شي د دې معنا نه د شذاب بیا نه تلل کیږي، ځکه چې د هر ورځې په تیریدو دا د ادم اعتماد یو بل سره د یناد یو بل باندې تورونو یو بل باندې چې نه د سر تجارت غواړم نه د سر دروازه غواړم دا مشکل ورځ پر ورځ زیاتیږي، خو متاسفانه دلته غوړان عام غوړان زیات کړي دي، د تجارت کيو طرف ته بيخي بند هم کو، خو د خلکو تګراتګ یو ډیر اړین دی، 3 میلیون افغانان پاکستان کې ژوند کوي، وي باید یو بل ته ورشي یو بل سره راشي، د مهاجرینو کډوالو بهیر پیل کیږي، نو هغه ته ټولو زیات متضرر کیږي، درسته تجارت کله سي وبدل ورته پیدا کو، خو د مهاجرو لپاره موږ بدل نه لرو چې په واتستو.
بله، کور ودان د سیاسي چارو پوه سمی یوسف زئی، خبرونه پایته نږدې شوی خو یو اوریدونکي مختلف کلی پیغام راسته ولای دی، دا به ولولو په همدې سره به د خبرونه راون غاړو. خدای رحیم بشر دوست د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه لیکلی دی چې تورخم دروازې د اوږدې مودې تړل کېدو له امله عام ولس سوداګر او مسافر له سختو ستونزو سره مخ کړي دي، د دوړو غاړو خلک چې ټولنیز او اقتصادي اړیکلری د دې بندخ لامل له جدي مشکلات سره مخ دي، د ویلي د دوړو حکومتونو مسؤلیت دی چې دا ستونزه ژر تر ژره حل کړي، ځکه ولسونه باید د سیاسي اختلافاتو قرباني نشي. بیا یې لیکلي قومي مشران او سوداګر که څه هم د حل لپاره جرګې کوي، خو دا یو ډیپلوماتیک موضوع ده چې باید حکومتي چارواکي حل کړي. د غرض ویلي چې د دې ستونزې دوام د ولسي خلکو، ناروغانو، محصلینو او مسافرو لپاره نور هم ستونزې جوړوي چې باید ژر تر ژره ورته حل وموندل شي. خدای رحیم بشر دوست، تاسو مننه چې په دې اړه مو نظر ورکړیو. بلې قدر منو اوریدونکو، تاسو ټولو هم مننه چې مکتمو لیکلي پیغامونه او غږیز پیغامونه پرخي وو او د غراز مو د مایکروفون تاسو د خبرونه ته مستقیما ټلیفون نو وکړل او د موضوع په ارتباط مو نظر ورکړ.
منڈک پگولو چیخت دجن گلو.